سلامونه، احمد شیبریم د ساجی راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان په پلاسمینه کې د نننې چاودنې له امله تر ډیر شتیر کسان وشل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو مرستیال کمشنر عرفان میمون وویل چې په دې چاودنې کې چې د شیعو په جماعت کې شوې ده یو دیرش کسان وشل شوي او 109 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ترانسفر سرژانس ته وویل چې دا چاودنه د جمعې له لمانځه وروسته وشوه او داسې ښکاري چې تلفات به زیات شي. مخکې تر دې چې د افغانستان خبرو ته مخه کړو، د سیم یو بل خبر لرو. عراقچی او ویتکاف د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا توګه کتلي. د جمعې په ورځ د ایران او امریکا د خبرو اترو له پیل مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له خپل عماني سیال بدر بوسیدی سره لیدلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویتکاف هم وروسته له ښاغلي بوسیدی سره خبرې وکړې. ایرانی خبری آژانسونو د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ غونډه په مسخت کې د اټومي خبرو اترو لومړۍ مرحله وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې اصلي خبری اترې لا نه دي پیل شوي. په ورته وخت کې وال سټریټ جرنال رسپانې راپور ورکړ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د مرکزي قومندې سینټ کام قومندان براډ کوپر هم په خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتو دی. دا خبر لا تر اوسه په امریکا یا ایران کې د کوم چارواکي لخوا تایید شوی نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په سهار په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې عباس عراقچی د اټومي خبرو اترو او بندیزونو لرې کولو لپاره مسقط ته سفر کړی دی. دا ټینګار هم مهم دی ځکه چې د ټرمپ ادارې ټینګار کړی چې تهران باید د یورانیم غني کول ودروي، د توغندیو پروګرام محدود کړي او د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ ودروي. د افغانستان د برښنا شرکت اعلان کړی چې د ازبکستان د وارداتي برښنا مزه یو ځل بیا د تخنیکي ستونزې له امله قطع شوی. د طالبانو تر واک لاندې دغه شرکت ویلي چې د نایب آباد پلخومري لارې په تنګي تاشقرغان سیمه کې د برښنا د لیږد 200 کیلو ولټه مزه شکېدلې دی. تر دې ستونزې وروسته د سمنګان او بغلان ولایتونو ځینې برخې او همدارنګه د پروان، پنشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼې سیمې له برېښنا بې برخې شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې تخنیکي ټیمونه د ستونزې د حل لپاره سیمې ته استول شوي، خو د سختو طوفانونو له امله د ترمیم کار لا نه دی پیل شوی. په خوست کې د ګاز ډبې چاودنې درې ښځې وژلې. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د آزادۍ مینې په یو کور کې د ګاز ډبې چاودنه شوې چې د کور درې مېرمنې پکې وژل شوې او یو نارینه پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار آزادۍ راډیو ته وویل له پیښې وروسته امنیتي کسان او د اطفایي منصوبین د پیښې ځای ته د څېړنې او ژغورنې لپاره رسېدلي دي. په افغانستان کې ډېری خلک په ژمي کې د کوټو د تودولو او پخلي لپاره د ګازو ډبې کاروي چې د خوندیتوب د لازمو وسایلو د نشتون له کبله یاد ډبې ځینې وختونه د اور لګېدو او د کورنیو د غړیو د مرژوبلې لامل ګرځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
اغلو او خاغلو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادی په چپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انټونیو ګوتیرش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حق نو درناوی به ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالی، سولې او ثبات ته اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تأمینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسې جرګې غړې اغلی شینکی کړوخیل د بشري حقوقو څېړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خپرونه کې راسره وي خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خپرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم ده د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس د غوښتنه ده چې فعلا حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت ایا ټول شموله حکومت نسو ویلای چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټول اقوامو نمائنده شته ده پکې. اما زه فکر کوم چې هغه څخه دا تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ویل کېږي چې د ټولنې بیلابیل قشرونه قومی گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځې نه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې یا په سیاسي پریکړو کې یا تصامیمو کې دوی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې هغه طالب ازبک وي که هغه تاجک وي که عربي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، دوی ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو بیا هغه وخت موږ ټول شموله کړو شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیم ونیسي او د مختلفو ګروپونو، قومونو، ژبو، مذهب، افکار کسان وکړی شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډیره ډیره مننه اغلی کړوخیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار را سره دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
مننه محترم سرور صاحب، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لري امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني، آیا طالبان د افغانستان منافع او تجربند دي، آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري. په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په څیر یا د میرویس نیکه په څیر د نورو شخصیتونو په څیر یو ستره جرګې ته غاړه کیږدي او د افغانستان منافعو ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلی وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دادی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه یو اجماع په څیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بس
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافعو ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد له کلونو کلونو راهیسې افغانستان اوس د یو قیادت، د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې د خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابوالاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت را کړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، ګران خورې جناب سفیر صاحب، کروفیل صاحب او ډاکټر صاحب پاتس ته او په مزر سره سې ډاکټر نایم استاد پاتس شوی مو تر اوسه ډاکټر نایم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تاسو کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم لاره راتلای سي او تامین دی سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټي عام شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې به شک نشته چې په دغه څلور کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلې وو چې په افغانستان کې په اوسنۍ وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین مللي مشروعیت ده، بل هغه تاریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. د دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت پر وخت دا مسله مطرح کړي ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوې پړاو زمينه مسایده کړ، هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولست هم درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې وو، دوی په قدرت کې داخل سو او د قدرت نه سو استفاده وکړ، افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل. متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صاحب هم اشاره وکړ، یو قاعده دي موږ او تاسو ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بین المللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې په ترڅنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لوی جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمينه مسایل چې بیا افغانانو لپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمينه مسایل چې د افغانستان لپاره د پراختنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربا شو اغلی کڑوخیل صاحب ته اغلی کڑوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو غم د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې خو ورسته تجربه بریالی ډیر نه و تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغسې یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري هغوی وایي چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تامینولی شي
طالبان خو معلومدار اوس په قدرت کې دي او هغه څوک چې په قدرت کې دی هېڅکله نه غواړي چې نورو سره د خپل هغه صلاحیت شریکه چې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي نو د طالبانو همدې خاطر دی مخالفت کوي او همیشه یو مثال ورکوي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو الان چې دوی په خپله د دوهې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخې کې یا ورته سهم ورنکړه په دوی په مذاکراتو کې نو هلته خو دوی دا منلی وه چې باید ولس سره به کښېني او پرېکړه به کوي او د یو اسلامي حکومت جوړولو دپاره اما کله چې دوی دا فتن دا قدرت لاس ته راوړي نو بیا وایي چې اوس خو موږ قدرت ته ورسېد نو موږ ضرورت هم نه لرو نو باید دوی پوه شي چې حکومت یې کوي د افغانستان او د ولس دپاره باید وي دا د خپل د ګرو دپاره نه ده او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت دی چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو هغه نیمګړتیا یا نقایص کیو هغه باید رفع شي نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو اما زما په نظر باندې هماغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده چې که د بند متوجه اوسو خالته اکثر هماغه کسان چې په اصلاح جهادي تنظیمونو کې و یا ډلې وي هماغه دعوت شوی وي اما دا ځل باید هغه فرمول تکرار نه شي ځکه چې یو بخش کېدی شي هغوی کسان اوسېږي اما دلته افغان ولا دلته صاحب فکر کسان دي دلته مثلا قانون پوهان دي استادان دي مدني ټولنې دي ځوانانو حرکتونه دي قومي مشران دي یعنی د افغانستان هیڅ برخه یا قشر باید محرومه نه شي له دې تصمیم نیولو حتی قومي لږه کې ولو چې هغه د افغانستان یا کسان لکه هندوان او سکان باید د دې حق ولري چې ځکه چې دوی په د حد تحول کې بد رقم صدمه ولیدله اما افغانان دا ضرورت ده څنګه چې رامسپور صاحب وویلي چې یو ګزار مرحله ده موږ مغه همدغه ګزار مرحله زه فکر کوم چې څنګه موږ یو بل ته غوږ شو موږ څنګه خپل دردونه سره شریک کړو هماغه د افغانانو ترمنځ یو خپل منځي ناسته ده چې باید ملي ټولنه د اهتمام وکړي او په دې مسایلو سره خبرې وکړي هغه ناکامه تجربې یوې خواته کړي او کوشش وکړي چې څوک نور بې برخې پاتې نه شي هغه پخوانی قلدوري یا زورګوي چې ولا دومره جنګونه مې کړي لکه طالبان چې څومره ماینونه انفجار ورکړي هغه باید دا حق ولري هغه حق ولري نور پای په اساس جنګ هغه دوی چې جهاد کول دوره جهادي یا دومره دوره جهاد دا بد معیار د قدرت تر رسیدلو نه وي بلکې هغه کسان چې واقعا د دې بلتیا ولري ښه سوابق بلدي پاک کسان بي مغول لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا وخت مهاله دورې ته د میکانیزمونو څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی دی چې په دې باندې باید خبرې وشي اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بل اخر خپل تصمیم په خپل ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کول شي په شمول د طالبان او طالبان باید ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید فیصله نه سرغړولونه کې او دا یوازنی لاره ده چې بل لاره نشته ده ځکه جنگ رای حل نه ده ځکه جنگ بیا افغانان وشل کیږي او زوبل کیږي طالبان بل اخر یو وخت غاره کړي چې به ډېر نه وخت به تر چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او په شروع کې چې څنګه افغانان نه وابد
ډېره مننه اغلی کډوخیل تاسو د دوهې توافقنامې ته اشاره وکړه حتی د دغه دوهې د توافقنامې لمزه مخکې مونږ څار کاوه چې دغه توافق نامه کې څه دي ارجنسون مکتل ا دې چا خبره سترګي وغو څه څه دي پکې ورسره لدې چې لاسلیک شو بیا هغه بین الافغاني خبره پایل شوی د بین الافغاني خبرې پایل سوی او څه ځان وروسته لکه څه فکر کوم څو غونډې دوام وکړه بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د څه ښکارې چې طالبانو د بیلابیلو ډلو غوښتنې کله چې وارځولې ویلې دل چې د دې ترمنځ توافق نه راځي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغاني خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې د پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه و که د فرا منطقې نه و دوی ته یو شانس ګاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه وویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ وو جوای چې به باندې موږ باید پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړ دلته پاکستان کې به وایو برکو دوه میاسې به مرکو درې میاسې به مرکو یعنی سه فکر کوم چې برخو درست نه وو ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوت موجود نه وي چې واقعاً یو اساسي حل دی جوړ جالي لپاره پیدا شي نو امدار کوم وخت کوشي او وخت یې ډول پایله امدا غده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لري دی په انځوا کې دی دنیا پر اسمت نه پیژني په بعد اقتصادي حالات کې د پاکستان ورور باندې گزارونه کې نه مشروع غوښتنې لري زوزیاتای کېږي نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه هو خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبر ته کنه نه خو په اړه باندې که یو حالت وي نو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشوله او غلطه لوبه وشوله
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څه نظر لري چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور ده دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانه دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوستر وګوري او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لار ده دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافیه نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام په سترګو ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکړي د بون موضوع مطرح شو
مهرباني
بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زموږ غږ لري
بله بل تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکې له دې چې امریکا د بون جلسه کامیاب کې افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و عبد الحاز د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې پر داسې ډونر ته کې کړی و چې هغه د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و د لپاره نور راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسېږي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو پر وړاندې کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي
خو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب او به کوي ما تاسو خبرې قطع کړې تاسو د اشغال خبره وکړه خو مخکې دې چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان تراسي په امریکا کې بریدونه سي په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سي وه نو بیا څنګه اشغال
دغه مساوبینو او طرحانو تر شا د 911 د طرحانو تر شا افغانان قربانی شول او د داسې یو جګړې قربانی شول چې لکونه انسانان د دواړو په وجل سود د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په آزاد خپلواک ملک حمله وکړ او بیا یې د افغانستان په مازکی په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل د فرقې ملي تلمل او افغانستان په صوبر ویشل شو افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسید په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومني او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په هکله. هو، د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې واړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې هم داسې استازي شتون درلود چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي. هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک وو، کورونه یې وران شول، جوماتونه یې وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نوم میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي. فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته راشي. که تر هغه پورې طالبانو بین الافغاني مذاکراتو ته را نشي، زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجي پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی. د افغانستان بقا په ده کې دی چې طالبانو زر تر زره یو ستره لویه عظیمه جرګه را وغواړي، او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووځي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغاني خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدل و؟
دوته کې به درځو کوم چې متاسفانه دا د بین الافغاني خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅکله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم. هلته تقریبا اویا ورځې زه هملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړې وو درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي وو. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان وو. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو. یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلې وو، څنګه ویلې وو، څومره په صراحت سره ویلې وو، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی وو د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه وو چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بینانه دینګه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شوی وای، هیڅکله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستوی او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړی وای. هیڅکله دا عملي نه شو، متاسفانه متاسفانه. او بالاخره ناکام شو. دوم پلاوی هیڅکله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دایر شي، او همداسې پاتې شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه وشو، بندیان خوشی شو، بندیان بیرته جبهاتو خواته لاړ، دوی بالاخره قدرت ډېر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، هر رقم چې وو. یعنی د دوی په مقابل کې هم میلیونونه افغانان وو، اوس هم میلیونونه افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي. دوی ناظر د حالاتې ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاونه دي، ولې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ د هیوادونو په منځ کې پیدا کړي، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کوي، د ځوانانو لپاره زمینه د کار پیدا کیږي، د تعلیم د پرمختګ د پیشرفت او توسعه زمینه پیدا کیږي. نو که چیرې دغسې موضوعاتو ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته باید هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ ته دا ډېر اړین دی چې باید یو پراخ بنسټ، یو عام شمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي، نه هغه رقم چې مخکې د ما خورېشن کې جان هم ورته اشاره وکړ، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده او اوس په دنیا په ګوټ ګوټ کې په عیش او عشرت باندې دوی وخت تېروي، نه هغه کسان بېرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژمن دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بېرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوهې خبرې له نږدې څارلې دي، له تاسو نه په دې اړه نورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، هلته به دا وایي چې څه پیښېدل، یعنی خبرې ودرېدې، علت یې څه و؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن و د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې و. په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوي وای، حکومت بندیان یې خوشي کړل، یو څه بندیان پاتې وو او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنی بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جمله کې او بخې دغه روسی جمله کې بیا تکرار کړي، په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله په لاین کې استوز شته، زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقت نامه چې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو ونوسه قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لیک ځان پکې راغی چې کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي، تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې مناسب برادر هلته د دوه په ماوي دګر کې مجلس و شوزي او د ملګری ملتونو مشر
استاد
هغه او دا اخرنی شرط دوی و، بل اخر هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیواد اخرنی بندی هم هغه ته زمینه مساعد کړ چې قطر ته میسسی موقتی توګه او خبرې پیل شو. خبرې چې پیل شو د سپتمبر په میاس کې د 12 د سپتمبر و چې خبرې اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتاو وسو، اما هیڅ کله دا د خبرې اترې هغه رقم چې لازم و، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره، او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشې شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهه ته نه ګرځي، دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهات لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هر ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه ده چې موږ داسې هر ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو، داسې راځي چې زمان کمایي کو، وخت کمایي کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو. او د بلې خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، حداقل 3,000 عسکری به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغه سندي نیمګړی به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام سلخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، منتقن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خوشی شوي دي، جبهات ګرم شوي دي او موږ پرمختګ خواته روان یو. دغه ټول لاملونه د دې څو چې مثلا خبریاتري هم کوم نتیجه ورنکي، وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. راوښو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا. خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې. دا څه معنا یعنی که ټول شموله حکومت نه وي تلپاتې سولې نشي راتلای؟ که څنګه اغلی کډو خیل که تاسو ځواب وایي یا سولې دوام نه
کوي؟ نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي یو ټول کې عدالانه برخورد وشي د قانون په وړاندې ټول یو شانته حق ولري، داسې نه وي چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي. کله چې مثلا د هرې ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي، بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت ونه کړي. نو دوی به ځکه چې هغوی د نظام برخه ده، د هغوی استازیتوب به مثلا په سیستم کې موجود وي، په دوی سره به زیاتی نه کېږي، د دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي، مملکت به سرمایه ګذاري کېږي، پیشرفت به راځي، اقتصاد به بهتره کېږي، اختلاف کمېږي، تاوتریخوالی هغه کېږي، قانون حاکمه کېږي. نو دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي، کار به پیدا شي، روزګار به پیدا شي، دنیا به مطمئنه شي، افغانستان به پرسته ته پیژندل شي، بانکي سیستم به جوړیږي، او بل اخر خلک سرمایه ګذاري کوي. هغه چې خپل سرمایه ویستلی کېدای شي هغوی بهتره وي، که څه حساب پیاوړی سوي خلک روزګار پیدا کړي، هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدلی چې په خلاف په اعتراض وشي، احتجاج وشي، تظاهرات وشي، شورش پیدا شي، یا نظام تخریب شي، یا مصالحانه مبارزه وشي. نو دا خود په خود باعث ثبات کېږي، او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه ناامنه کړي یا نور ته مشکل جوړېږي، هغوی خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي، او نور دوی داسې فعالیتونه نشي کولی. قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي، اختطاف د انسان دغه ټول کسې قانون حاکمه شو. نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي. نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي، او یوازنۍ لاره همدغه ده، بل هېڅ لاره حل دی د افغانستان اوسني مجلې ته نشته دی.
ډېره ډېره
مننه. زور او توپک، زور او توپک نه کار واخلي، ولس په توپک باندې شي کنټرولېدلی او ثبات هم نشي راتللی.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. په دې وروستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پوښتل سوی وو. هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکړئ چې موږ همغسې حکومت جوړ کړو. دا یې هم ویلي وو چې حتی په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نشته، هلته هر ګوند چې بریالی سي، که جمهوري پلوي که ډیموکرات، هغه خپل کسان واکمنۍ ته رسوي. د دغه څرګندونو په اړه تاسو وایست ډاکټر صاحب مختار؟
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي، هم په سیاسي، فکري او هم په ایدئولوژیک لحاظ. دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د جرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون بند کړي. په امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي پرته هیڅ چاته د حق ورنه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي، او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پر وړاندې کې د حکومت نه پښتنه وکړي. په افغانستان کې داسې څوک داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې افغانستان ولې انسوا کوي؟ په دې لحاظ د متقی صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکری بیس نه لري، فقط انحصاری بیس لري. افغانستان کې انحصاری او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زړه سوځي او په افغانانو باندې زړه سوځي، د یو ناپېیلې ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني ځار نه کوي. په دې معنا که افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي، افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی.
افغانستان باید د شرط او د غربي روسانو د چین او د امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخته پرې چې ته ملي مشروعیت ونه لرې د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولی نشي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفولی شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونه لرې نړیوال مشروعیت حاصلولی نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مصدر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی، افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ولري، افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي، افغانستان کې د بل پراکسی وار ماسترانه د هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپېلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیز پور ته، استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څرخه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي که نه؟ رامیز پور صاحب
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا آیات لري، خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي، کاغه اجرایی دي، کاغه مقننه وی تشریح شوی وی، بیا دی هغه پسند کې متممه قوانین موجود وي. نو طبیعی ده چې هغه حکومت چې جوړیږي، هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي، او دولت چې چلیږي، بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه کوي. موجوده حالت د یو حالت چې پراس کی یو شخص دی، هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د اکونزوریان چې دوی قدرت لري، قدرت تلاش کوي، دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري، او هغه تجمن دي، او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس مونږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې د دې په چوکات کې باید مونږ او تاسو دغه مسله حل کړو، چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا هم شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقات کې رامنځته شو، او هلته جنګ سالاران راغي او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت کې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده. الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالارانو کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې، نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي سته، تاوتریخوالی سته، ناملایمات سته، حقوقي مسائل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه آخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیونه افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسی. بشري کومکونه اوس تقریبا تیر په ایستو غراوان دي ملګرو ملتونو خپل بودیجوي مشکل لري. امریکا خپل بشري کومکونه درایي نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکي او دا تکان ورکول د دې اساسي مخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره د سالمو افغانانو د صادقو افغانانو د متحدو افغانانو په شمول سره شي نه افغانستان سیال وګرځول شي او زمینه برابر شي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحې ته، هغه واقعي ملي مصالحې ته چې زیاتي د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونه کړو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني، د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخابره ده هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاوو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوس مهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کړي په خپل قوانینو کې پلي کړي او د هغو کنوانسیونو مطابق نسخه خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده که خو نه تنها چې به من دلیلی اسنادو که معتبر ګڼل شوی ده، بلکه زده که حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړه ووایه، نو دا خو د نرو د ښځو دپاره ده او د زده کړو دپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کړي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اصله نقل کړی یا الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، دغه په اصله پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسئلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکلاته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړي وکړي. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده، یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولی تر نورو بینالمللي سازمانونو. نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې بنده او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دې ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب.
ډیره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر بداوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملی میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی، بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې هم په امریکا کې د طالبانو پرزت جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او استراتیجی او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای، انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غورا دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق سي، د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایئ په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو ډنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم په حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس که ته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړي، خپل نړیوال سیاست نه معلومه، قانون اساسي نه جوړې، هدف دا دی چې دا خو د پردیو استراتیژیکو اهدافو یوه برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دي دغه ملت د خپل ملت په څیر وګڼي. تاسو نه لچ سورز در مخه ندیم د طالبان یو مسؤول وزیر ویل چې د انجونو شوهنځي په حق له اماس چې امرسانی شوی پښتنه تر امرسانی باندې یره تاسو حق نه لچ حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادې کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبان ته یو لار پاتې دی، یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته سي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامي سپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولی د افغانستان ولسته او حاکمیت ته هم؟
ګوري د نجونو مسله دا بیا د افغانستان د نیم پدې معنی چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو، دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې هر ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړی دي، خپل نگرانی وړاندې کړی دي، او موجوده حاکمیت ته، طالبان مشرتابه ته، د طالبان چارواکو ته دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید د ښځو حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي، چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د زده کړې مسله. او د زده کړې په څنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل، د دوی ته د کار د زمینو برابرول دي، زده کړې نه ده، بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي. ځکه چې څومره زده کړې اوس په معلومات کې د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اورېدلی دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي، او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمی پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شموله ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني، او ټول شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي نظر په خپلواکیت صداقت اهلیت باندې تر څو پر یو واقعي ټول شمول حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي. مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی. طالبان غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووزي. غوره مهمه اساسي او بنیادی لار دا دی چې یو ستره اجماع ته د غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل. اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیره مننه.
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستر طالبان لپاره مفید دی چې ستره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو په رڼا کې وغواړي او دا د دوی بقا لپاره هم مؤثر او مفید.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز دغه بند دری څخه د وتلو لپاره مهرباني. په لنډو کې کراته وایي.
گزار مرحله گزار مرحله باید پیل سي. بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې، طالبان باید واقعي دین وګرځول سي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد تاسو غږ قطع سو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لنډ جملو کې کوو وايي. مخکې جمله قطع سوې. استاد رامسپور مهرباني.
ما اول چې گزار مرحله باید پیل سي، بین المللي ټولنې باید خپل وند ادا کړي. طالبان باید واقعي دین سي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی سي او په دغه ډګر کې را مخکې سي.
ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو، د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
ಜಡ ದೋರಶ್ ಪಾಶಾ.